السلام علیکم له غرمه نه مخکې لسب جديد ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې خبرونه په جریان کې اوري چې افغان چارواکي او امریکایي مقامات تاییدوي چې د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې د داعش ډلې مشر وشل شوی دی په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ په کندهار کې د ځوان فکری شخصیت عبدالغفور پیروس د وژل کېدو په اړه د کندهار د مدني فعالانو له یو تن سره مرکه هم اوري د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي چې واصل وصال وړاندې کوي
سلامونه وخت په خیر دا هم د مهمو خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره په کډیو ژمنو عمل کوي د افغانستان د هندبال ملي لوټله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالیو کې خپل لومړی لوبنن د ایران په وړاندې ترسره کوي او په فرانسه کې د جمهوری ریاست د یکشنبې ورځ انتخابات منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون وګټل وسم بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره په کډیو ژمنو عمل کوي خغلی غنی د سرګندونې سو شپې وړاندې د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي مایکل ملبن تیر میاشت ویلي چې په دې هیواد کې د فساد د جړلو د وستلو لپاره له مجازاتو څخه د مافیات فرهنګ باید ختم شي هغه ویلي فساد به هغه مهال له منځه لاړ شي چې په دې مسله کې ښکیل لوړ رتبه مقامات مجازات شي افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د جدي کولو په هدف د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی د ناروی د کډوالو شورا نارویجن ریفوجیز کونسل د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي د دې ادارې مشر پرون یک شنبه په کندوز کې په روانه جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند ته پام وکړي وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ پر قلیزال حمله وکړه او تر څو ساعتونو جګړې وروسته د ولسوالۍ د مرکز په ګډون زیاتې سیمې ونیولې د نړیوالې ادارې د قلیزال د اوسیدونکو په حواله خبر ورکړه چې د کندوز د بلې ولسوالۍ خانابات خلک هم د جګړې له ویرې په تیښته کې دي د ناروې د مهاجرت شورا وایي چې له قلیزال او خانابات ولسوالۍ زرګونو کسان تښتیدلي او د کندوز نورو سیمو ته پناه وړې ده د ادارې ویلي چې د جګړې له امله بې ځایه شوو خلکو سره بیړنیو مرستو ته تیاری نیسي د افغانستان حکومت وایي چې د قلیزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او اضافي ځواک سیمې ته استول شوی دی افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړل چارواکو پرون ویل عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي کمانډو ځواکونو په ځانګړي برید کې وژل شوی دی حسیب تیر کال وروسته تر هغې د داعش مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر حافظ سعید د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په یوه حمله کې له منځه لاړ د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د داعش د مشر د وژلو په عملیاتو کې 500 امریکایي او 300 ځانګړو افغان سرتیرو ونډه درلوده د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د داعش یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ننګرهار کې د داعش د مشر وژل کېدل تایید کړی دی د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالیو کې خپل لومړی لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي د افغانستان د اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د ایران په وړاندې سیالۍ ته پوره چمتواله لري او د ایران په وړاندې به ښه لوبه وکړي خغلی شهزاد وویل چې د تایلند په کوربتوب د هندبال په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون نه هیوادونه برخه لري چې په دوو ګروپونو کې ویشل شوي چې افغانستان به په بی ګروپ کې له ایران تایلند ویتنام او متحده عربي امارات سره سیالۍ وکړي د آسیا ساحلي هندبال فدراسیون د پلان له مخې به د دغه ټورنمنټ درې مخکښې لوبډلې د 2013 میلادي کال روسیې هیواد سوچي ښار په کوربتوب ساحلي هندبال نړیوالو سیالیو ته لار پیدا کړي او سم بهرني خبرونه په فرانسې کې د جمهوریت ریاست د یک شنبه ورځ انتخابات منځلارې سیاستوال ایمانوئل مکرون وګټل. ریپورټونه وایي چې ایمانوئل مکرون په اسانۍ خپل رقیب مارین لوپین ته چې د افراطي خیاړ خستازي و ماتې ورکړه. مکرون او لوپین د فرانسې اروپایي اتحادې د راتلونکي په اړه مخالف دریځونه درلودل. د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تربري او له اروپایي اتحادې د برېټانیا تر وتلو وروسته په فرانسې کې د منځلارې سیاستوال بری خی د اروپایي اتحادې اندېښنې کمې کړې وي. د افراطي ملتپال ګوند کاندید میرن لوپین د انتخاباتو تر بایللو وروسته خپل خلکو ته په وینا کې وویل: په فرانسا او بهر کې زما ګرانو وطنوالو، فرانسې خپل ولسمشر ټاکلی دی. ما ښاغلي مکرون ته ټلیفون وکړ او مبارکي مې ورکړه، ځکه زه د خپل هیواد پر ګټو فکر کوم. زه له هغو ستونزو سره چې فرانسا ورسره مخامخ ده په مبارزه کې د هغه د بری په هیله یم. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د فرانسې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ایمانوئل مکرون بری د متحده او پیاوړي اروپا بری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ویل چې په شمالي کوریا کې د یو امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. د شمالي کوریا خبری آژانس کې سی این ای په حواله کیم هونګ سونګ د پیونګ یانګ د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې استاد وو او د شنبه په ورځ نیول شوی دی. د خبری آژانس ویلي چې یو مسؤله اداره د نیول شوي وګړي د جنایت جزئیات څېړي. په شمالي کوریا کې درې نور کوریایي اصله امریکایي وګړي هم په توقیف کې دي. او د آذربایجان حکومت پرون یک شنبه د یو شمېر عسکرو ملکی کسانو د نیولو خبر ورکړ. چارواکو ادعا کړې چې د کسانو پټ پوځي معلومات له ارمنستان سره شریک کړي وو. د آذربایجان د لوی سرنوال دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په ګډه خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې کسانو د جنایت خیانت په اړه ابتدایي څېړنې پیل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې څومره کسان نیول شوي، خو وایي چې د دښمن له استخباراتو سره په دسیسه کې لاس درلود. خبرونه هم دومره ول عملتیا مومنه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له واصل وسال څخه اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له فساد سره به د مبارزې په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. افغان حکومت او امریکایي مقامات تاییدوي چې په ننګرهار ولایت کې په افغانستان کې د داعش لپاره د دې ډلې مشر وژل شوی دی. نامعلوم وسلوالو په کندهار کې ځوان فرهنګي شخصیت عبدالغفور پیروس په ډزو وژلی دی. په دې اړه خو به تاسو د ازادي راډیو په خپرونو کې اوریدلی وي. د کندهار د ځوان مدني فعال نثار احمد صالح څرګندونې په دې اړه اورو.
تشدد خلاف و پر ظلم مذهبي کړو باندې انتقادات کوله، که څه هم دوی خپله د مولوي تر کچې پورې وو. استاد بخاري یوه شرح هم پرې جمع کړې ده.
دا خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د هلکانو د لیلې لپاره د یوې نوې څلور پوړیزي ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی دی. او دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي سرکونه چې په دې وروستیو کې رغول شوي وو او پاخه وو ډېر شر له منځه ځي.
په ډېر دغه سره مشکلات سره نګالان ته رسېږي، ځای په ځای سرکونه خراب دي او عریض راته پیښېږي که معنی ماتیږي.
د کابل چاپ مطبوعات هم لولو. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او د ګوډې اچار اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، ولسمشر غنی نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د فساد د فرهنګ د ختمولو په اړه په کلنی کانفرنس کې وینا کړې ده. ولسمشر د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. همداسې به زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل سټوډیو څخه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د ولسمشر د وینا مهمه برخه څه وې؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام او یو سلام اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اداري فساد په وړاندې د اروپای ټولنې د مبارزې دریم کلنې کانفرنس چې همدا مهال جریان لري ولسمشر محمد اشرف غنی همدا مهال خبرې کوي. د خغلی غنی خبرې تر ډیره د فساد په وړاندې په مبارزه را سرخی دي. یو وار بیا اجمنه وکړه چې موږ له نړیواله ټولنې سره په کړې وجمنو باندې عمل کوو په دې برخه کې چې څنګه په دلته په افغانستان کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه وشي. د ولسمشر خبرې په سو بیلابیلو برخو کې وي. د په قضایي سکتور کې د فساد په اړه نوموړي یادونه وکړه چې په قضایي او عدلي سکتور کې د هیڅ مداخله نه مني، نه د خپل مداخله کوي او نه د نورو خلکو مداخله مني، خصوصا د پارلمان د ملي شورا وکیلانو ته خپل خبرې مخاطب کړې. وی ویل چې د په عدلي او قضایي سکتور کې باید دوی مداخله ونه کړي. د دې ترڅنګ په امنیتي سکتور کې د فساد یادونه وکړه او ژمنه وکړه چې په امنیتي سکتور کې د فساد کول هیڅ د منلو وړ نه دی او دوی به هڅه کوي چې د امنیتي سکتور نه فساد ورکی، خصوصا د په دفاع وزارت او په کورنیو چارو وزارت کې چې د نوموړي په وینا چې له هم ستونزې شته او د ستونزو ته به د پای ټکی کېږي. تر ټولو مهمه خبره چې د اشرف غنی په خبرو کې وشوه غدا و چې نوموړي ویل هغه ادارې چې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جوړې شوې دي تر ډیره دوی خپل د فساد عاملین ګرځېدلي دي چې په دې برخه کې به جدي حلې ځلې کیږي او دا به پای مومي. د ګمرکاتو په اړه هم خبرې وشوې. وی ویل چې په خوا په ګمرکاتو کې پیسې چې وي هغه ورکیدلې، خو د نوې ادارې په منځ راتګ سره په دې برخه کې ستونزې حل شوې دي. 900 بیلابیل قراردادونه بررسی شوې دي او بل هم نور قراردادونه هم بررسی کیږي. تغیرات رامنځته شوې دي، ترڅنګ د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې هم پرمختګونه شوې دي. په ټوله کې پر پرمختګونو ستونزو باندې وغه کېدو لا هم خبرې کوي. وګورو چې د خبرو نچوړ به بیا پر اتلونکو خبرونو کې خامخله اوریدونکو سره شریکو.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. اکرام الله اکرامو چې د فساد پر ضد د اروپایي ټولنې کلنی کانفرنس ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا په اړه چې همدا شیبه دوام لري، د وینا د مهمه برخه په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې ولسمشر د وینا او د دې کانفرنس د جزئیاتو په اړه اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې یا داعش مشر وژل شوی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د داعش مشر د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په ننګرهار کې وژل شوی. د امریکا پوس هم دا خبر تایید کړی دی. نور جزئیات له فرشته جرال زی اورو.
په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب ووژل سو. دا خبر پرون د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړ او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه کې وویل سو چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. عبدالحسیب هغه څوک چې د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په حواله د سردار محمد داود خان پر روغتون د ورستۍ حمله امر کړی و. پر دې روختون د مارچ په اتمه نیټه په وسلواله حمله کې چې مسولیت داعش واخیست، لسکونو ډاکتران، نرسان، د روختون کارکونکي او هلته بستر ناروغان ووژل او زخمیان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوارو سره ملګري ډله چې د خراسان اسلامي دولت بلل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز په وینا داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حافظ سعید خان تر وژل کېدو وروسته عبدالحسیب د دې ډلې مشر ټاکل سوی و چې د وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امریکایي قواوو پر ضد جنګیږي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب د ثور په اتمه نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی، خو خبر یې تر اوسه ځکه نه خبر کړی چې حکومت غوښتل په دې اړه بشپړ ډاډ ترلاسه کړي او بیا یې ولستا اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي چې عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. پوځ مخکې ویلي و چې د عبدالحسیب د وژل کېدو د خبر تایید به په دې هیواد کې د داعش او د خراسان اسلامي دولت فعالیت ډیر کمزوری کړي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې دوام ته متعهد دی او د هغوی پر ضد یې دریځ څرګند دی، خو هغو کسانو ته چې د خبر پاڼې په حواله سوله غواړي د مذاکرو ور پرانیستی دی. په خبر پاڼه کې ور بیا له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقې ته اشاره سوې او وایي چې د پرمختګ ثابته کړه چې سوله د افغانانو ترمنځ د مذاکرو او خبرو له لارې ممکنه ده. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د عبدالحسیب د وژلو لپاره عملیات د ننګرهار په کومه سیمه کې شوي معلومات نه دي ورکړ سوي. په دې عملیاتو کې د داعش له مشر سره د دې ډلې یو شمېر نور غړي هم وژل سوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ او رسپانې لوستې دي او د مهمو مسئلو په اړه زینی مقاله دروروي.
کابل چاپلوس پانو پخپلو نننې غنو کې لګاونډوي هوادونو سره د اړیکو پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. سرنوش پلوکه رسپانه افغانستان ته د ایران د بارنوي چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پاړه لیکلی چې افغان چارواکي به ظریف ته څو وي. په سر مقاله کې راغلي څه ډول چې د پاکستان د لاسوهونو پر وړاندې د افغانستان تګلار روخانه او څرګند ده، د ایران پر وړاندې دا شان نه ده. د سر مقاله لیکوال لیکي زموږ چارواکي د ایران د لاسوهونو پر وړاندې تل غلي پاتې دي، نه یوازې دا چې دغه پر وړاندې روخانه دریز نه رنیولې بلکې پر مداخلو یې سترګې پټې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د ایران لاسوهنه یوازې پوځي نه بلکې فرهنګي اړخ هم لري، نو ځکه ایران ته باید روخانه پیغام ورکړل شي او د مداخلو په اړه یې په نړیواله کچه هم غږ پورته شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان د لاسوهنو او مداخلو په اړه لیکلې ده. هیواد لیکلي پاکستان د خپل پایښت لپاره د افغانستان جګړه او بحران لویه پالیسي بولي او په هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د خپل دغه پرمختګ له امله د سیمې نړۍ او په ځانګړي ډول امریکا، چین، روسیې، نورو اروپایي هیوادونو او هند سره ښه اړیکې ولري. سر مقاله لیکونکي د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف روسیې څرګندونې ناسمې ګڼلې چې ګوندي په چمن کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته شخړه د دهلی او کابل د ګډ جوړجاړي عکاسي کوي. ځکه سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی د مشر د سفر پر مهال نوموړي ته دا خبره خپس پینه کړې و چې کدا افغانستان پر ضد د ترهګرۍ لاس وانه خري او پر افغانستان يرغلونه بند نکړي له سخت برخلیک سره به مخ شي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې دوست هیوادونه باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرېږي، ځکه د سر مقاله لیکونکو په باور کې افغانستان ځان ته پریښودل شي ترهګرۍ ډلې پیاوړي کیږي چې په دې صورت کې پایلې ټولو ته روښانه دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. نامعلوم وسلوالو د یک شنبه پر سپکندهار کې ځوان فرهنګي شخصیت او مذهبي عالم عبدالغفور پیروس په ډزو وشه. د سهار له کوره پراوتو چې ناپېژندو وسلوالو پر سر په مرمۍ وشت، د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. پیروس د هغو ځوانانو څخه و چې په دیني برخه کې زده کړې درلودې او ځینې انتقادي لیکنې هم کولې. صالح محمد صالح د کندهار له ځوان مدني فعال نثار احمد صالح څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې په کندهار کې هغه ځوانان چې د اصلاح، عدالت او برابري غږ پورته کوي وژل کیږي.
اساسي خبره دا ده چې دغه وژنو په اړه خو باید له حکومت دغه مرجع باید معلومه کړي چې کومو ډلو ټپل له خوا څخه داسې پیښ کیږي. خو بد بختانه چې د حکومت له خوا څخه دغه کوم ادرس تر اوسه پر نه دی پلو شوی. یوه خبره چې طالبانو په اړه باندې کیږي خو چې عرب پیښه اوسه بیا کړو، هغه خبره یادوي چې طالبانو مسلمان دا کار کړی. که څومره ځوانمات پیروس په اړه باندې اوس پرې هیڅ یې ډلې څه نه دي ویلي. تر دې دمه پورې کولی په کندهار کې د روشن فکر او کسانو چې د پرمختګ او تمدن طرفدار وي د هغوی لپاره ژوند ورځ تر کربلې سختېږي.
غوښتنه مو څه ده د یو روشن فکر ځوان په حیث له افغان حکومت څخه یا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه؟
که څه غوښتنه په دې برخه کې زیات کړي، افغانستان اوس یو له وروسته ولسواکۍ له پړاو څخه تیریږي. په دې برخه کې موږ موافق او مختلف نظرونه لرو. په دې برخه کې موږ باید د بل په وړاندې د نظر اختلاف باید تر توافق پورې ورسیږي. سرکښینو د یو میز ته باید سره راستو. په دې برخه کې یو بل باید سره واورو، بحث باید سره وکړو، نقد سره وکړو او د نخ یو شیګه دا چې څوک مسؤل نتیجې تر د دولت او حکومت په دې برخه کې باید هغه کسان چې هغه د دوی سره په غیر مستقیم ډول مرسته کوي په اصطلاح مجاني شکل سره په وښ سره د خپل ژوند ته باید ډېر توجه وکړي. پیرو صاحب د کندهار د ولایت مطبوعاتي کارمند هم وو د دې څنګه دې روشن فکر ځوان وو د بحثونه یې کوله نو صحیح دي بعض بحثونه یې په کتابه یې شړل کېدله ځینو بحثونو کې په پیل کې زه دوی هم د نظر اختلاف ورسره درلود کله چې سره کښېنستلو بحثونو سره تبادله کړې مسیت سره ورسېدل په یو برخه کې مثلا زه غلط په یو برخه کې مثلا دی غلط یوه هیله دا ده د ټول افغانستان له حکومت له مخالفینو له ټول ځوانانو چې موږ باید دغه د ولسواکۍ موضوع ته ډېر هم وسعت ورکړو د وسعت یوه ښه لاره یې دا ده چې موږ باید یو بل سره وزغمو
د عبدالغفور پیروز په فیسبوک پاڼه کې چې ما وکتل وروستۍ لیکنه تقریبا له همدې شیبې چې زه ورته خبرې کوو درویشت ساعته مخکې خبره سوې ده. هلته یې د مذهبي ادبیاتو خبره کړې چې د ده په خبره د ستونزو په تشخیص کې به یوازې د توطیې تیوري منل کېدله. تاسو خدای له زیاتې مودې راهیسې پیژندئ، مشخصا یې څه خپرول او چا ته مخاطب و؟
پیروز باید د تشدد خلاف و، یو اړخ یې دا و هغه د تشدد خلاف و، پر ځینو مذهبي کړیو باندې انتقادات کوله، که څه هم دوی خپله په دیني اړخ کې د مولوي تر کچې پورې و. عطا د بخاري یوه شرح هم ترجمه کړې ده په خپل نوم باندې، هم پر فیروز په نوم باندې ترجمه کړې ده. ده به همېشه دا ویلې چې زما هیله دا ده چې موږ باید د کندهار د سیمې د علماوو سره کښېنو او بس سره وکړو. د دې شي طرفدار و، څومره چې زه خبر وم په دې برخه کې ځینو مولوي صاحبانو د فیروز صاحب سره مشکلات لرله، اما دا مې شته ویل چې زه چې لکه څنګه مشکل د ځینو کسانو سره لرم بعضې کسان ما سره هم دا مشکل لري، خو د دې مشکل یوازنۍ د حل لار ده چې موږ باید سره کښېنو بحث سره وکړو. د فیروز ځینې خبرې شاید په ځینو کسانو باندې بد لګېدلې، زه نه وایم چې فیروز به سل فیصده سي یا به زه سل فیصده سي یم، موږ ټول نیمګړتیاوې سره لرو. د دې نیمګړتیاوو د حل یوازنۍ لار ده چې موږ باید یو بل سره کښېنو بحث سره وکړو.
په کندهار کې تر دې مخکې هم دغه سي ځوانان وژل سوي دي، ولی هغه کسان چې د تشدد خلاف خبره کوي یا د تشدد په وړاندې مبارزه کوي بیرته د تشدد ښکار کیږي، آیا تشدد یا تاوتریخوالی د ټولو اړخونو په زیان نه دی؟
بالکل د ټولو اړخونو په زیان دی، ولی دا خبره خو هغه اړخ نه مني چې دا خو زما په زیان باندې هم دی. هغه هم په دې باندې نه پوهېږي د لویې سره چې دغه تشدد د تشدد ور چې دی د لمبای اخر زما لمنې کوم رارسېږي او زه په پناه. نو په دې برخه کې کندهار کې تر اوسه پورې لا موږ هغسې پړاو ته نه یو رسېدلي. زموږ د مکاتبو په نصابونو کې ډېر مشکلات شته. د تشدد خلاف بحث باید له مکتب څخه راشروع شي تدریجن تدریجن. موږ په پوهنتونو کې هم اوس آزادانه بحث نه شو کولی، دا سال کې چې پوهنتون یو اکاډمیک ماحول دی، وری باید آزاد بحثونه وشي. په دغسې یو ماحول کې چې مکتب وکړو، مدرسه وکړو، پوهنتون کې دغه رقم بحثونه کېږي، په دفاترو کې داسې بحثونه کېږي، په رسنیو کې دغسې بحثونه کېږي. طبعا نو هغه څوک چې د تشدد خلاف یا هغه څوک چې د ظلم خلاف یا څوک چې په اصلاح د آزاد بحث طرفدار وي،
په کندهار کې د نامعلوم وسلوال لخوا د ځوان فرهنګي شخصیت عبدالغفور پیروز د وژل کېدو او دا چې ولې په کندهار کې هغه ځوانان چې د اصلاح عدالت او برابري غږ پورته کوي وژل کېږي، په دې اړه مو د ځوان مدني فعال نصر احمد صالح څرګندونې واورېدې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویلیږي او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړي دي. د ښځو چارو وزارت وایاند دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا دیرش د امن کورونه شته. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
د افغانستان د شدو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د شدو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. دا وایي ولسمشر ژمنه کړې ده چې هڅې کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجې تمویل کړي او د شدو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په شلو ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکی مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وای په دې مو د کوم راستکون کې چې لمر سره ایم لا تر کړی دی یو ان ویمن وو او په دې ورستوي کې د غیدارې مشتویل چې شایخ په لمرستقه تکړی او نه کړای سي بیرته زموږ لا تر وکړي نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېجل خو په دې اړه مو ځنګړې مرسته او ملاتړ نه دي تر لاسه کړی او په دې خاطر زموږ اندیشنه دا ده چې یو میاشت نور مرسته تر لاسه نکړو زموږ د امن کور به بند سي اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې لرو میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغان شذو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 شذو ته د سرپناه حقوقي او ټولنیز مرستې زمينه برابروي د دې په وینا په 2014 کال کې د شذو پر وړاندې د کورنوي د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیه حل کړې دي دا وایي بیلابیل قضیه وي د بیلګې په توګه میرمن او میړه طلاق وشت او له یو بل جلا سوي وو او ډېری کسان چې نه غوښتل بیرته له خپلې میرمنې یا میړه سره یو ځای سي کله چې له یو بله جلا سول د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپل پښو ودرول او هغوی په خپل وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي په امن کورونو کې هغه شته ځانګړي ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړستوي وي دوی د شوډو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شوډو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته شوې ده د معلوماتو لمخې دا کمیسیون تیر کال د شوډو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیه ثبت کړې دي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبنه لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولاړ شو فکر چې مکمل خواږی
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو سم غږله ازادي رادیو اورای او اوس هم د کوناډ ولایت د سرکونو په اړه یو رپورت راخلو د کوناډ شیدونکو وایي په تیرو کلونو کې چې نړیوالو ځواکونو کوم سرکونه رغولي او اوس یې ډیره بیرته خراب شوی او یا هم د ویجاړېدو په حال کې دي موټر چلونکو هم خپل ستونزې او شکایتونه لري په اړه لسیمه رحولا انوري رپورت راستولې ده
د مانوګي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو او موټر چلونکو اصلاح الدین ازادي رادیو ته وویل کله چې سرکونه قیر شول خلک ډیر خوشاله وو او دوی په پلګ وخت کې لا اسدآباد ننګلام او له ننګلام څخه به اسدآباد تر رسیدل خو د سرک به خرابې دو سرې ستونزې زیاتې شوې دي
مخکې سرکونه ډیر دغه خو وس بارانونو او باز د غیر دغه وبونه سرکونه ټول خراب شوې دي مخکې تقریبا منګ په یو سات کې ننګلام تر رسیدلو او اوس چې په ډیر دغه سره مشکلات سره ننګلام تر رسیدو زیات سرکونه خراب دي او اریز راته پیخیږي کمانه ماتيږي نور مشکلات سره مخکی وو چې تقریبا منګ 2 ساعته کې نشو رسیدې مریض خپل دغه ته شپهانی ته من خپل وخت نشو رسولې
د نورو ولسوالۍ وسیدونکو هم ورته شکایت لري او وایي د سرکونو رغول وخت کې د سرک جوړولو شرکتونو مالکانو په خپل زړه کار کړي او هر څه یې چیکړي نړیوالو ځواکونو او افغان چارواکو ورته څنګه دی ویلي نو ځکه د لږ وخت په تیرېدو بیرته ویجاړیږي په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجنیر محمد رحیم هم منی چې سرکونه کمزوري جوړ شوی دوی هم وخت نا وخت د سرک جوړونکو شرکتونو د کارونو څارنه کوله خو نړیوالو ځواکونو او د یادو شرکتونو خاوندانو به ورته د نظارت حق نه ورکاوه هغه وای په کونړ کې 203 کیلومتره سرک قیر شوی وو چې اوس یې څه تخریب شوی خو دوی د سرکونو د ساتنې او ترمیم لپاره د ټولو سرکونو د بیا رغولو منځوري له مرکزی حکومت اخستې ده
کوم سرکونه چې مخکې جوړ شوی دي بیا ټی په مالی لګ موږ د لپاره همیشه علي ځلې کړی شي د ترمیمات وکړو او بودیجه ترلاسه کړو اما تر اوسه پورې موږ ته کومه بودیجه نه راکړل شوی تیر کال هم منگ پلان جوړ کړو چې دغه سرکونه ورغو او په دې کال کې هم منگ پلان هم جوړ کړی او همدارنګه اکثره سرکونه په ملي بودیجه کې شامل شوي دي او منگ سترګې په لارې چې د مرکز نه منگ ته بودیجه راکړه شي او منگ پر کار شروع.
کونړ هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو له خوا یې له جلال آباد نه تر اسمار، له اسد آباد نه تر ننګلام، له زیړی بابا نه تر مرورې او یو شمیر نور لنډ سرکونه هم رغول شوي وو، خو اوس بیرته څه تخریب شوي او څه هم د تخریب ګواښ سره مخ دي. که چیرته تخریب شوي سرکونه بیرته ترمیم نشي او د نورو سرکونو د ویجاړېدو مخه ونه نیول شي، نو ټول به خراب شي او د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لسنیمې بجې شوې دي. له واصل وسال څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ټولنې سره په کړیو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د هینډبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي. افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړل. د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفیوجیز کونسل د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د کندوز د قلعزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست د یکشنبې ورځ انتخابات منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون وګټل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې په شمالي کوریا کې د یو امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. او د آذربایجان حکومت پرون یک شنبه د یو شمېر عسکرو او ملکی کسانو د نیولو خبر ورکړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. له چاودنې وروسته په ښار کې بیا ډیر قوي امنیتي تدابیر ونیول شول او په هر څلور لارې، دوه لارې او درې لارې کې تلاشیانې او پوښتنې پیل شوې. کټمټ لکه له تیرې چاودنې وروسته او کټمټ لکه د تیرو کلونو له چاودنو وروسته چې کیدل، له پیښو وروسته ترتیبات نیول داسې وي لکه له بام لیدو وروسته د ستنو درول. د خبرونې په پیل کې مو له مامور قلم دوست سره مرکه درته کړې ده چې د پخواني او اوسني مامور له حاله خبر شي.
کلم رای ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می ګل احمد خان ده او تخلص می قلم دوست ده. پاته مرده به بس کې د صادری او واردی مامور یم.
ډیر ښه مامور صاحب، کدارتا وای چې په بخوانی او وسنی ماموریت کې څه توپیرونه رامنځته شوي نو مهرباني به مووی.
په وسنی او پخوانی ماموریت کې ډیر زیات توپیرونه رامنځته شوي دي. همدارنګ وسنی مامور له پخوانی مامور سره ډیر توپیر لري.
مثلا څه ډول؟
مثلا پخوا به کاتب مقررې دی په ډیر لاسم بس کې او کرا کرا به دی قدم اخیسته او بیا به دی رتبه اخیستله او همداسې به پورته تلی. له کاتب نه سر کاتب شوي او له سر کاتب نه مامور او له مامور نه سر مامور شوي او په دې ډول به چې تر مدیریت او مدیریت عمومي رسیدي نو په خپل جامع علاوه به دي دوه درې مصنوعي او پلاستیکي جامع هم زړې کړې وي. خو اوس راسن مامور مقرریږي او که سړی لګلاس او پښې ولري نو زر امریت هم ګام اچولی شي.
د پخواني او اوسني مامور څه توپیر دی؟
پخواني مامورین ډیر قانی خلک وو. مثلا چې د کار په وخت به یو لاس ګونم ورک خوشاله به وو او یې زبیم نه ویل. لامدې عمله به مامور همیشه خوار و زار و ان چې پیرکی هم نشو خوړلای، ځکه په خو به په یو نیم ځای کې پیرکی خرڅېدل. ډیرو کم پیسې دارانو به د پیرکی د خوړلو وس درلوده. دی هغه وخت مامور به خپل شوق په پولیو مټکورو او باقلی شور په خوړل پوره کوه.
ښه
هو، بیا پیرکی زیات ورزانه شول. نو مامورینو بم چې کله غوښتل عیاشي وکړي، نو د پیرکۍ کراچۍ ته به ودرېده او یو پیرکۍ به یې له چکني سره نوشي جانکه. لاس به یې د پیرکۍ والا په غوړ دسمال باندې پاک او له یوه اوږده ارګمي ویستلو وروسته به تېنه روان شول. خو اوس مامور پیرکۍ ته ګوریم نه چې عیاشي ته زړه وشي، نو سیده کوم رستورانت ته ورننوځي او د چوپان کباب یا مایچی فرمایش ورکي. ځینې خو لا په اونۍ کې یو ځله وسانه هم کوي، مثلا یو ورځ چینکي، بله ورځ شوروا او بله ورځ پیزا او کړایي خوري.
نو دا توپیر څنګه رامنځته شو او په څه ډول مامور دومره ترقي وکړه؟
توپیر ډالرو رامنځته کړه، توپیر د حکومت بې تفاوتۍ رامنځته کړه. مثلا پخوا به که کوم مامور په لسو افغانۍ رشوت هم ونیول شو، خو اوس چې له لسزرو ډالرو سره نه ونیسي هم څه نه ورته وایي، یوازې هغه لسزره ډالر ورسره نیموي.
نو ځکه اوسنی مامور آن په بایسکل هم نه ګرځي.
هو، اوسنی مامور خپل شخصي موټر لري چې دفتر ته ځي هم سورلۍ ورسره کینوي، او چې د دفتر اخلاص هم شي تر کوره سورلۍ وړي او د تیلو پیسې پکې باسي.
زیاتره پخوانی مامورینو به په کوټو کې ژوند کاوه او له خساکو میاشو به شکایت کاوه.
هو، ځکه چې نه یې کور اخیستی شو او نه یې هم په کرایه نیولی شو. خو اوس هر مامور کور لري، او که کور نه لري نو ګراو کړی خو یې خامخا دی، او همدا علت دی چې اوسنی مامور نه له خساکو خبر دی او نه هم له میاشو مچانو. ټول آرامه او خوشحاله ژوند لري.
د آرامۍ او خوشحالۍ علت څه دی؟
علت یې د رشوتونو لوړېدل او ډالري کېدل دی. اول خو اوس څوک په رشوت کې افغانۍ نه اخلي، او که یې بیا وهم اخلي نو دفتن یې ډالرو ته اړوي او د ډالرو په بیه یې اخلي. زه د واردې صادرې مامور یم، خو د مراجعینو یو مکتوب هم په افغانۍ نه صادروم او نه یې هم په وارده کې ثبتوم، ځکه افغانۍ نامعلوم قیمت لري چې کله کته کېږي او کله پورته کېږي.
نو ته وایې چې اوسنی مامور رشوت هم په ډالر اخلي؟
هو، که په ډالرو نه وي نو د ډالرو د بیې مطابق یې اخلي.
د مامور د راتلونکي په هکله څه وایې؟
په راتلونکي کې به مامور نه وي، هر چا ته به د مربوطه دفتر کارکوونکی ویل کېږي. یوازې د غټو رتبو کسانو ته به افیسر وایي.
دا اټکل د څه شي له مخې کوې؟
د پرمختګ له مخې، د پیسهدارۍ له مخې، ځکه چې اوس مامور ته څوک مامور نه شي ویلی، ټول یې امیر صاحب بولي، لکه د ترافیکو کارکوونکي ته چې ډریوران ډګروال صاحب وایي.
ځینې خلک هر څه د خپل اټکل او یا هم ضرورت له مخې تعبیروي، خو حقیقت بل څه وي. لکه داسې
څنګه داسې په چورتونو کې ډوبي؟
هیڅ، ماریا ته خفه یم، نه پوهېږم چې دا به ولې دومره راباندې مینه وي.
یعنی چې پوره باور دی چې په تا مینه ده؟
هو، هر ورځ پټه پټه ژاړي او چې د زړه ترې پوښتم هیڅ حال نه راته وایي.
نو له څه دې معلومه کړه چې د تا په مینه کې ژاړي؟
سړی پوهېږي، کله کله په ټوکه ورته وایم چې یو لوی امتحان دې په مخ کې دی، خو ګمان نه کوم چې بریالۍ ترې راوځي. لامدې سره یې اوښکې په سترګو کې راډن شي او پټه په ژړا شي.
عجیبه ده، زه خو وایم چې کوم بل علت به لري، هسې به ته دا ګمان کوي چې په تا مینه ده او د تا په مینه کې ژاړي.
بس ته یې مه منه، په دې خبرو هغه کسان پوهېږي چې مینان وي.
ځانو که ریښتیا در باندې مینه وي نو خدای دې مینه کامیابه کړي.
آمین.
زه نو ځم، سبا ته به بیا میلې ته ځو.
ولکه زه خو وایم چې سبا ته د ماریا غوښتنې ته ورغلی وای.
پوه نه شوم.
د کوژدې لپاره.
نو رویبارۍ ته یې ته پخپله ورځې؟
هو، هغوی آزاد خلک دي، بدی نه ګڼي.
چې هر څومره آزادي هم ولري د تا تګ مناسب نه ګڼم. لومړی د مور یا بل څوک ور ولېږه، بیا به نارینه ورشي.
سمه ده، لومړی به ښځې ور ولېږو.
موږ خو د یوې خبرې لپاره راغلي یو، خو نه پوهېږم څنګه یې درته یاده کړم.
ووایه خورې، مه وېرېږه، خبره دې وکړه.
مورې سم برالای ورته ووایه چې
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینم ده. نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده؟
هو، ولې تا ته یې نه دي ویلي؟ زوی مې وایي چې هره ورځ ژاړي، دومره راباندې مینه ده.
ته ودرې چې زه ورنارې کړم. ماریا، ماریا لورې دلته راسه.
خدا دې درغلم.
د ما لور او مینه دا خو عجیبه خبره ده.
سلام علیکم. ستړی مې شي ترورې.
خیر اوسې شاده سې لورې. ته راټیټه سه چې ښکل دې کمه.
سمه ده. ژوندی اوسې ترورې. ته هم ستړی مې شي.
خیر اوسې. ښه یې؟
مننه.
ته کښېنه لورې، یوه پوښتنه درڅخه کوم، خو صحیح ځواب به راکوې.
ښه ووایه مورې.
لورې رښتیا ووایه، په کوم ملک مینه یې که نه؟
نه نو که مینه وایې خو تا ته مې اطمان ویل مورې. نه ولې؟
نو ولې پټه پټه ژاړې
مورې؟ تا ته نه ده معلومه چې د راتلونکو امتحانو لپاره مې ورخطا یم، او کله چې څوک د امتحان نوم واخلي نو ژړا مې راشي. په دفتر کې هم کله کله همداسې کېږي.
دا نو ته د امتحان لپاره ژاړې، او د ما ساده زوی ګمان کړې چې پرې مینه یې، او د هغه په مینه کې ژاړې.
خورې خپه کېږه مه، زوی ته دې لږ عقل ور وښیه. څوک چې ژاړي په ده نه یې مینه، خپلو ستونزو ته ژاړي.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. پلاره ګیم کوم چې ماغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نمره شي. پلاره ګیم کوم چې ماغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نمره شم. زویا ولی گیم هم کوم نوی مضمون دی؟ نه نه پلاره، چې گیم وکم بیا نو هر څه ته مغز خلاص شي. که الجبر، که کیمیا ده، که فیزیک او بیالوژي ده، او دا ټوله نړۍ گیم دی، او دا ژوند مو لکه گیم دی. یا ګټل یا بایلودل دی، دا زمون ژوند خو همدا دی، دا زمون ژوند خو همدا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي: 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0000422112 1 5.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي. فارونه ورزشی خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه، او ترڅنګ به د هلمند ولایت د ورزش لمسول زلمی حسن سره مرکه واوري چې وای د ورزش اړوند مرکزی ادارې ورسره مرسته کوي.
مرسته مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه کړي.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړی زمری محمدی هم درو پیژنو.
برازیل سره مسابقه مې کړې ده، ګټلې مې ده، انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړی دی، هغه مې نک اوټ کړی ده 45 ثانیه کې، او امریکایي مې ماته تسلیم شوی ده، ایرانی سوکوانی ماته تسلیم شوی ده.
د خبرونه پروسه چې بو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم در سره شریک کړو، خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزه احمد زیس خاورو. احمد زیس په خیر خبرونه ته کړه، تواس چې د سپورت په ډګرونو کې تیر اونۍ څه تیرېدل؟
کاکر صاحب مننه. د سلام پوړندې کولو سره قدرمنه اوریدونکو، تیرونی د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو. اول دا چې شاین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ روانې وي. همدارز د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دي اوس مهال، او دغه راز په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د شاین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې لسو ټیمونو ګډون کړی و. د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او لس ورځې دوام وکړ. د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالۍ ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې چمتو وو. د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په مینس کې پیل شوي او لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې نه لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ لپاره له تېرو سلور میشتو رئیس چمدوالی روان دی. په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د هرات د ورزشي آمریت فنی او تخنیکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو یو مساوي پای ته ورسوله. د هرات د فوټبال د جام سبز په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو، همدارس له کابل او کندهار څخه یو یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د مې په څلورمه پیل او یوه اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزي احمدي څخه په مننه. د هلمند ولایت د ورزش مسؤلین وایي چې په کابل کې د ورزش اړوند ادارې ورسره مرسته نه کوي. د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیتول چې په مرکز کې دوه سر ادارې هم ډېرې ستونزې جوړوي. په یاد ولایت کې مې د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار له مخې مې په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي حسن وویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډیر د روس په حالت کې دی، ډیر د پرمختګ په حالت کې دی. چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رښتې فعال دي، چې ځوانان دلته مصروف دي، خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو، کانکو، والیبال، فوټبال، پرورشاندام، کرکټ او مختلفې رښتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروف دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي.
بلې حسن صاحب، کله ته وایاست چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرنه دا رقم دغه جنگ ځپلی ولایت لکه هلمند چې دی څه ډول ده؟
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې. چې صرف هغه دی بودیجه او هغه دی تخصیص مشترک کړی دی، موږ هغه باندې د کلنۍ چې څومره تخصیص مشترک کړی دی موږ هغه باندې خپل روزمره چارې مقصدی یو. او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروف دي، ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري، چې د هغه جملې څخه موږ ول ورزشي لوازم ته زیاته اړتیا لرو. د دغه د درو کالو په جریان کې، د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نوه همکاري دانه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکارانو ته زمینه مساعد کړو. په زمن کې چې دا ستونزې سره د ورزش لمن چې دا ورځ تر بلې نور په غځېدو ده، نور په پراخېدو ده، چې ولسوالۍ ته دا سرات کړی دی. موږ په ولسوالۍ دپاره په ولسوالۍ کې د دوی دپاره داسې منظم پلان نه لرو، منظم مدیریت نه لرو چې تر څو دا ځوانان موږ هلته رهنموت کړو او رهبري کړو، تر څو د دوی څخه یو سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته، چې هوا هغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند سلمانګي سیالي وکړي. نو په دې ټکي کې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې دا درې کاله په جریان کې، یعنی هېڅ یو لباس ورزشي لوازم هم د دې ادارې سره مرسته نه شوې.
او په زمن کې نور امتیاز هغه امتیازات چې نور ولایتو ته ورکول کېږي دې ولایت نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت جنګ ځپلی ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه موږ خپل د ورزشکارانو طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسو ټولو وړونو ته.
حسن صاحب تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې پر ورزشکارانو باندې بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کوي، منفي اغېز کوي. زموږ پر ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په د جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرجی، نادالی، ګرمسیل، ناواکې، په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلودل، مختلفې رشتې مو هلته درلودې چې د والیبال ټیم فعال وې، د فوټبال ټیم فعال. هغه بیخي د سکوت سره مخ شوی دی، هغه چاته نشته چې یو دغه ډېره سخته صدمه ده چې زموږ ورزش ته رسېږي. او په زمن کې بیا چې ورزش دی یو آزاد طبیعت غواړي، آزاد سوله د سولې ځوانان هلته زړه سکي، ځکه چې ورزش دی د سولې کور دی. هلته خلک ډېر راټولېږي، مختلف اقوام راټولېږي، مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د اولمپیک ادارې څومره پر ورزش او څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغوند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغوند ستونزې او مشکلات نه دلیل، لکه په مرکز کې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د اولمپیک ناری وي، بل څوک ناری وي، بل څوک د تربیتي بدني ناری وي، بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي. چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړې کړې دي، دې ستونزو اوس ولایاتو ته سر رایت کړی دی. په ولایاتو کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی. او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزي د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوې ده، هغه مرکزو ولایتو ته سر رایت کړی دی. دلته زموږ ډېرې رشتې اوس په جنجال کې لوېدلې دي، زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلې دي.
د لوب له میدان خبرونه محترم اوردون کول زمری محمدی سره شناسی.
زمری محمدی یو تند سکوهنه دی او ازبخ ټیملی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورز شروع کړی دی. سکوهنه د 15 اتم کال کې ما د سکوهنه ملي ټیم بری او شوم پکې او سم د سی دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې یو لس کال کې ز دغه رشته تعقیبوم او پکې مې تر اوسه ډیر د سلاورد مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړې دي، 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل مې دی برازیل سره مسابقه کړه دا ګټلې مې دا انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړې دي، هغه مې نک آؤټ کړې ده 15 ثانیې کې. او امریکایي مې ماته تسلیم شوې ده، ایرانی سکوهنه ماته تسلیم شوې ده. 100 کیلو وزن کې زه فایټ کوم، مسابقه کوم. تر اوسه په دې اولمپیک زموږ په افغانستان کې تر اوسه په دې 100 کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه دا داسې بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی. او اولین ځل زخپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې ثبت کړې ده. او اوس هم سم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې 12 تاریخ کې ما میاشت کې لرم. شاگردان تقریبا یو اتیا شاگرد لرم او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرینونه کوي. کوسم هغه یم فایټ کوي، مګ فایټ کوي هغه یم فایټ لري. سمیرای فراجی ده، سمیر دورانی ده، او زخپل مې وحید ایدری خوګنیوال ده. دا خلک ما سره دي کوس د وزب ټیم ملي لري، وزبیت لري، او دوه ما سره تمرینونه کوي او دوی فایټ کوي. لګم ورزش د سولې پیام لري. او دغه خلک د همد دغه ملت د افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغون سوی دي. او دا یو ډیره ګټلري.
بیا هم شرالاس محترم اوردونکو، واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بې وزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس ملیونه راندي.
د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر لوبغاړي شته چې یو وخت یې هیڅ هم نه لرل، خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې په خواهی د روپۍ درک نه لګېده، خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. له دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آلراؤنډر رویندرا جدیجا دی چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو سوکو ته رسېدلی او د پیسو حساب نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو، او کله چې د 14 کلن وو نو مور یې په یوه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ، او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم لکبل ماته و نه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلېدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټرالیا اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټه مخکې په یو سټور کې کار کوو، د یو دکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابېدا ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټرالیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلی افریقایی خلاص تیز بالر ډیسټین چې کوم ورځ د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو نو یوازې یوه جوړه بوټان یې لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله یې د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیزي بېرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال $15 میلیونه ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو همدومره وه، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګروندې هم دا شان ګرم وي.
چې خلک پرنا پسمري څنو ته څنور کچ خلک پرنا پسمري څنو ته څنور کچ خلک پرنا پسمري دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلري وخت برازي شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی وګورنو سر سر وګورنو سر دې د سندرو خار تلار نلري وګورنو سر دې د سندرو خار تلار نلري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلري